قبل كده ما زدګر څلور بچی سوی السلام علیکم دا یو ساته پښتو خبرونه زفری با ظاهر خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو په افغانستان کې د طالبان پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډېرې دوه خبر دی چې افغان حکومت هر کله کې یو وایي چې د کار د جګړو په ډګرونو کې مثبت اغیز لرلی دی. نو راپورونه هم لرو خو تر هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا شپږ سوه وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. په عراق کې د مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمېر درې نوي ته رسېدلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې څه باندې شپږ سوه وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. مل پاسوال محمد وای صمیمي ازادي راډیو ته وویل
اضافه تر شپږ سوه نفرو پورې د میدان وردګ ولایت تلفات لري چې ملي امنیتي ځواکونه ټول مشترک عملیات کړي دي او په بعضې مواردو کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه سره یو ځای حمایه ده کمکاران هم زموږ سره په ډېرو برخو کې عملیاتو کې برخه درلوده په هوایي ضربو کې.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي خپلو ملګرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ردوي. بل خو د اورزګان حکومتي چارواکي خبر ورکوي چې د وسله والو طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. وسله والو طالبانو څلور ورځې مخکې پر ګیزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه پیل کړي وو. د اورزګان د ولي ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. زړګی عبادي وایي د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
یو کې د سیمې نیولې وي خو درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. ټپیانې هم د مخالفینو ته په سیمو کې پاتې د طالبانو مرګ ژوبله تېره ده. خو دقیقې مارې معلوم نه دی چې هغه مارې ماته معلومه ده شل کسان نه پورته وو کسان زخمیان هم پاتې وو په سیمه کې.
د ولی ویاند وایي چې د وسله والو طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات تېره شپه پیل سوي دي. وسله والو طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې سرتېرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بل خو د غزني چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې د دې ولایت په دیاک ولسوالۍ کې څوارلسو وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویاند محمد عارف نوري نن په دې اړه رسنیو ته په لېږلې صوتي پیغام کې ویلي په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي.
وسلوال طالبان وژل شوی دی. 15 تر ټپیان شوی دی. هغه یو اندازه وسلې مهمات او موټر سایکلونه د افغان ځواکونو لاس اورغلی دی.
نوري زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بل خو د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ په چاردې سیمه کې د ولسي پاسونوالو پر یوه پوسته موټر بم برید شوی دی. د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یاد موټر د چاودرې د شدت له کبله څلور تنه پاسون کوونکي ټپیان شوي دي او د هغوی د پوستې یوه برخه چې خټینه کلا ده نړېدلې ده خو له دې کبرغه چې نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی.
بل خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه وسله والو طالبانو په نجراب ولسوالۍ کې د ولسي پاسونوالو پر یوه پوسته حمله کړې ده. د نجراب امنیه قمندان حبیب الله اندرابي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې دوه ساعته جګړه کې شپږ پاسونوال او پنځه وسله وال طالبان وژل سوي. دوه پاسونوال او یو طالب وسله وال ټپي سوی دی. وسله والو طالبانو بیا ویلي چې په دې نښته کې نه تنه پاسونوال وژلي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسله والو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالاحد نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه د شپې پر نهو بجو پیل او ترې وې بجې دوام وکړ. د ده په وینا په دې جګړه کې پنځه افغان پوځیان وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته شزیرې بللی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبيري ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب سوي دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنۍ د کم عمره لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د عراق په پارلمان کې د بشري حقونو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او د عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمېر درې نوي کسانو ته رسېدلی دی. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې ناکراري پنځمې ورځې ته ورسېده. کمیسیون وایي د وزګارتیا، کمزورو عامه خدماتو او پراخ اداري فساد له کبله په دغو مظاهرو کې چې تېره سه شنبه پیل سوي نږدې څلور زره کسان ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو انټرنیټي خدمات بلاک کړي او په جنوبي ولایتونو کې د مرګ ژوبلې د شمېر تاییدول ورو کړی دی. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون په یو تلویزیونی وینا کې ژمنه وکړه چې د مظاهراتیانو پر حق غوښتنې به ومنل سي. خو صدر اعظم دا خبرداری هم ورکړ چې د عراق د ستونزو د حل لپاره کوم جادویي حل نشته. د استرالیا حکومت وایي د دغه هیواد دوه وګړي چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو خوشې کړی سوي دي. مارک پیرکن او جولی کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو ټول تورونه ورڅخه لرې کړی سوي دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارا اسپین نن سهار په کانبیرا کې وویل چې دغه دوه کسان له تهران سره تر حساسو بحثونو وروسته خوشې کړی سوي. هغې زیاته کړه چې دوی روغتیایي وضعیت او روحیه ښه ده، خپل کور ته پر لاره دي. بلخوا د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې یو ایرانی مواصل چې له 14 میاشتو راهیسې په استرالیا کې بندي و تر خوشې کېدو وروسته تهران ته رسېدلی دی. نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یوه بر وړونکي او مینی بس موټر د ټکر په نتیجه کې لس کسان مړه سوي دي. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي راد عرفات ویلي چې په اوو ټپیانو کې څلور تنه یې په روغتون کې بستر سوي دي. په اروپایي ټولنې کې رومانیا هغه هیواد دی چې خونړۍ ټرافیکي پیښې پکې کیږي. او له واشنګټن څخه په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د پام وړ شمېر د کمولو امر کړی دی. دا په اصل کې ده چې ولسمشر ټرمپ د استیضا د پلټنې په وړاندې مبارزه کوي چې د ملي امنیت شورا د فعالیت په تړاو د یوه افشاګر په شکایت متمرکزه ده. بلومبرګ خپرونې پرون وخت راپور ورکړ چې د کارکوونکو شمېر به په تدریجي ډول کمیږي. دا مهال د امریکا د ملي امنیت په شورا کې 310 کسان د عملی په توګه کار کوي.
خبرونه ملاحظات ریډیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال وایم فواد امان:
بدون شک هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدن، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حس میکنیم.
پوځي کارپوهان بیا په دې اړه څه نظر لري؟ باری عرز از ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي حساس موادو د انتقال پروسه بشپړ سي. اخوا په کندهار کې به د یو پلان کې سبب لري چې وایي څلور زمنې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي.
د دې چې وشتل یو د بل ورور د کور ورلا کوي چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر ورور نو هغه دوام سره چې دا ورور یې وس پر ما بلل نه کې د یم سي وشتل دا د واخو دلته شي داس ول.
نو راپورونه هم لرو. په دوه منی مایی که چی اونیز پروگرامونو تا زنگره سوه ده دوی اونیز خبرونی لرو حقیقت صده یاو ده زوانانو لپاره زنگره پروگرام تنده چنگی. سموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا دفاع وزیر وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حمله ډیره سوې دي. مارک اسپر ویلي چې دغه اقدام د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه سوې دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د حملو د جګړې په ډګر هم اغیز کړی دی. تفصیل ناجیه صفیر کوي.
په افغانستان کې د حملو په ډیرې دو سره د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې امریکایي رسنیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ښاغلی سپیر له پوځي هډې څخه د رسنیدو پر مهال ویلي د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات اړولی دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي د طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر مثبت اغېز کړی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم د طالبانو په وړاندې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي:
له شک پرته هر څومره چې نړیواله ټولنه او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي خپل همکاري زیاتوي، هغومره چې دوی خپل مرستې زیاتوي په هماغه اندازه به موږ ډېرې بریاوې ولرو پرته له شکه چې د پام وړ اغېزې به ولري.
نوموړي وویل افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې توانېدلي چې د وسله والو په وړاندې پراخ عملیات وکړي او یو شمېر ولسوالۍ بېرته ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سولې د هوکړې تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د ځینو ملي او نړیوالو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او دغه شان د ملکي وګړو د تلفاتو د ډېرېدو اندېښنې هم مطرح شوي دي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام بلی افغان د بهرنیو ځواکونو حملو ته په اشارې سره وایي د جګړو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د امریکا سره تعلقات زیات شوي دي زما په اند په بعض ساحاتو نکاتو کې هوایي ډیسانتونه او هوایي حملات زیات شوي دي او د دښمن پر مورال باندې حملې څه تاثیر ګذاره دي. خوغه د مذاکراتو لارې بین الافغاني لار ده هغه لار زه اړینه بولم.
طالبانو هم ویلي د سولې خبرې دې بیا پیل شي خو دوی دا هم ویلي کچېرې جګړه دوام پیدا کوي نو جګړه به وکړي. د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو مشرانو یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او دوی په دې هڅه کې دي چې له امریکا سره بیا ځلي خبرې اترې پیل شي. د افغانستان حکومت د شته ستونزو د هواري یوازینۍ لار سوله ګڼي خو وایي دا ځل د سولې په خبرو اترو کې اوربند اساسي شرط دی.
و مریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبان پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې ډېرې سوي دي خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د دغو حملو په ډېرېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له ښاغلي باري آرز سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې ده.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي. ولې دا کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او ترڅنګ یې د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخته ځي، دا کلونه کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلی چې ځینې ولسوالۍ آزاد کی، خو بیرته دا بیا یعنی عمده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچېرې د بهرنیو ځواکونو حملې ډېرې شوې دي د طالبانو په وړاندې، ستاسو له نظره اغیز نه لري؟ نو هلته خو بیا ویل کېږي چې د طالبانو تلفات هم ډېر شوي.
شک نشته دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري. کله تلفات لږ شي، کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي، کله د طالبانو دا زیات شي، کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي. دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل، اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسی چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو لاري، جز د سیاسي لاري څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې حکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنگ په افغانستان قضیه د جنگ د لارې څخه نه حل کېږي. او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي، خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هیڅ تغییر په جنگ کې نه راځي. یو حالات رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دي، او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه.
د پوزیچارو کارپو باری آرزو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستان اوز مشغل ازادی راژیاری خبر د جگرو او د امنیت ورزو کندهار ولی تالت ده غ پلار کیسه چه تلور زمانی د پولیس و پلیکو که ده دندی پر محل وجل سوی دی او رو ده سید گل دو زمان تلور کلوران دی ده وصلوالو پای وچیری که برید که وجل سوی او دو نوری بیا ده طالبانو پای وبل وصلوال حمله که وجل سوی دی سید گل وی چه دولت ورسر ده پولیس و لیکرامی پرات نورم رسن نده کرده ده کندهار از مجمگر صادق رشتینی ده غراپور را لجلی ده چه ده همده پلار پشخ پیلیجی
نو بیا ز نکیس مزرسته چا خبره بوج را باندې لګیدل
هغه پلار چی د وځلی د خپلو خبرګو زامونو جنازو ته ناسو سید ګل د پولیس پولیسو کې خپل څلور زامن له لاس ورکړي او د امحال د کندهار په جړی ولسوالی کې په یو خټین کرایه کور کې ل خپل وو یتیمو لمسیانو او دوه کندو مجندو سره ژوند کوي
په کار لګیا وو هغه سړی راغلی وو هغه کاچل یا هغه طالب یا هغه دشمن دای چی وشتلی وو د بل ورل د کور ورل کړی و چې دا څنګه تک
د چې خپلې هم د پولیس پولیسو کې دنده تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو له اکرامي پرته نورم رسنه ده سوي
نورم یو ساعت مې اړتیا ده د دغه حکومت په کړي دي چې د خېره ډېر وخت کړځي چې مرسوي دي د ډېر لسکاله مصطفی حکومت کې د ځان خونو مولا ولاکه خوانځه نه راکوي چې مرده چا سره غدارې وکړه ماش پیسې ولاکه د ډوډۍ او د ډاکټر او د چای د بریا پیسې دي نور غداری موږ په حکومت کې نه ده کړی چې یو سړی ټینګو یا داسې کوي او که چار پشکې وکړي او ټوپک پشکې خرڅ کړي یو شی د ځان سره یې له ولاکه لور دغه همسایه توپ سره یې دغه د سرخیل دروازه ده ولاکه د ما پشکې ایښې ده د بل په کوټه کې دروازه دغه چې مېلمه راسې یو یا رشنای راسې لکه ته تر تاجبیې نه یې داسې پاند هغه پشکې کوي هغه پشکې کښې نو نو چې حکومت زموږ سره یې مرسته وکړي دا چې ما هم ته سره یې ورکړي یو شی ورکړي یو مینه یې معلومه شي
د ملي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو د جګړې کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې آن سوال کولو ته اړ سوي دي د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانېږي یا د پولیسو په لیکو کې دی شیدانېږي د خلکو دپاره پلان شته چې دې ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نه ملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامونو تابوتونو ته کښېنولي دي
د تلې د شپږمې د انتخاباتو په اړه د هیواد له ټولو ولایتونو څخه وروستي خبرونه او راپورونه له آزادۍ راډیو اورېدلای شئ
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی حال د آزادۍ راډیو پر اف ام 100.15 او منځنۍ څپه 12.9
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام 100.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وازې اورېدلی سي ورځو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومتریک اووه دستګاوې ورکه سوي او له هغو دوه ویشتو څخه چپ کارتونه ایستل سوي دي د دغه کمیسیون یو غړی مولانا محمد عبدالله دا هم وایي که ولایتي مسؤلین د انتخاباتي سرغړونو راپور ورنکړي څارنوالۍ ته ورپېژندل کېږي له دې سره یو شمېر د څار بنسټونه او مدني ټولنې بیا انتقاد کوي چې کمیسیون په خپلو چارو کې له مدیریتي ضعف سره مخ دی نورحال فیروزه عزیزه کوي
دا ځل د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات په ورځ په پایتخت کې د بایومتریک د اوو آلو د ورکېدو خبره کوي د دغه کمیسیون یو غړی مولانا محمد عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته دغه شان وویل چې زورواکو د بایومتریک له دوه ویشت دستګاو نه چپ کارتونه هم ویستلي دي ښاغلي عبدالله د انتخاباتو ولایتي مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که چیرې دوی د انتخاباتي سرغړونو په اړه معلومات شریک نه کړي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې ورمعرفي کړي. د وویل ولایتي مسؤلین باید د رای ورکونې د هغو محلونو په اړه راپور ورکړي چې بایومیټریک پکې نه دی کارول شوی، او یا هم زورواکو پکې د صندوقونو ډکولو په ګډون غیر قانوني کړنې ترسره کړي دي.
که د ولایتونو انتخاباتي کمیسیونونو رئیسانو او مسؤلینو موږ ته د سرغړونو په اړه راپورونه رانه کړل او وروسته ثابته شي چې درغلي شوي هغوی چې په هره کچه وي، موږ به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
مخکې تر دې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ټینګار کړی چې یوازې بایومیټریک شوي رایې ورته د اعتبار وړ دي. د ولسمشرۍ ځینې کاندیدان وایي د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي او نا بایومیټریک شوي رایې کارول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي ځینې کسان د مشخصو کاندیدانو په ګټه درغلي کوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې دا ویډیوګانې به وارزوي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې د 22 ولایتونو انتخاباتي مواد د انتخاباتو مرکزي دفتر ته رسیدلي او د پاتې نورو 12 ولایتونو مواد به هم د نن ورځې تر پایه را انتقال شي. د نوموړي په خبره تر دې مهاله د 1000 محلونو د نتایجو فورمې دوی ته په برېښنایي ډول رسیدلی دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو او مدني ټولنو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د مدیریتي ضعف له امله دغه پروسه په سمه توګه مخته نه ځي. د افغانستان د شفاف انتخابات د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
متاسفانه ضعف مدیریتي
له بده مرغه د انتخاباتو کمیسیون له مدیریتي ضعف سره مخ دی، ځکه دوی تر دې دمه لومړنۍ پایلې اعلان نه شوی کړی او له ولایتونو ولسوالیو سره اړیکې هم نه لري.
د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې غړی عبدالله احمدي بیا وایي:
نگرانی جامعه مدنی و شهر
د مدنی ټولونو او د خلکو اندېښنه ده چې یو ونی تیریږي خو د رای ورکونکو د رایو اعلان نه دی شوی، چې زیات شکونه رامنځته کړي چې په دغه پروسه کې د تقلب او دخالت امکانات زیات کړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 22 نیټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ازادي رادیو ته غواړی از موږ د دې ساعت خبرونه د ملاری د پټو هم نیمه کې نور اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه برخه ته ورسو د یو بل تازه راپور ته تاسو هم راړو. افغان ولسمشر ویلي دی چې د دې هیواد نوې ولسمشر به په دریونیو کې لوړه پر ځای کوي. د دې راپور نور جزئیات ما همکار ناجیه صفیر کوي چې کابل استودیو څخه راسره پر کرشده. ناجیه صفی خبرونه انتشار اخلي.
سره له دې چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، ولسمشر غنی وایي درې اونۍ وروسته به نوی ولسمشر خپل کار پیل کړي. ولسمشر غنی دا خبرې افغان امنیتي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې وکړي.
سه هفته بعد
درې اونۍ وروسته نوی ولسمشر د خلکو د رایو په اساس د لوړې مراسم پر ځای کوي. د دې اعلان د انتخاباتو د کمیسیون او بیا د شکایتونو کمیسیون په غاړه ده. په درې اونیو کې هر عمده پالیسي چارتیا ویز ستاسو په خدمت کې یم، خو په وضاحت سره وایم چې د غوړندیزونه باید هم دغو درې اونیو پورې محدود وي.
ولسمشر غنی دا خبرې داس مهال وکړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محل ویش پر اساس د انتخاباتو وروستي نتایجو اعلان ته څه باندې څلور اونۍ پاتې دي. د دغه محل ویش له مخې د انتخاباتو لومړني نتایج به د میزان په 22 او وروستي به د عقرب په 16 اعلان شي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي داسې نه ښکاري چې د اقرب په 16 نیټه د انتخاباتو وروستي نتایج.
دوستانو بیا هم بخښنه غواړم چې زموږ تخنیکي ستونزو له کبله دغه راپور له خپرېدو پاتې سو. یو ځل بیا غواړم ووایم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د هیواد نوی ولسمشر به درې اونۍ وروسته د لوړې مراسم پر ځای کړي. ښاغلی غني د شنبې په ورځ په ارګ کې د یو لوړ مراسمو پر مهال ویل چې د ده لپاره پالیسي او وړاندیزونه باید تر درې اونیو پورې رامحدود سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر غني د دغو خبرو په غبرګون کې ویلي چې حکومتي مسؤلین او د انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتي نتایجو تر اعلان پورې حوصله وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتایج به د عقرب په 16 اعلان نسي او ممکن تر 50 ورځې پورې وخت ونیسي.
ازادي راډیو تغوږ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تنه اوس به یو نړیوال موضوع واخلم. ایران دوه استرالیایی بلاک لیکون کې چې د جاسوسی په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترون سب خبرونه ته شرغلی که په سر کې تاسو چې د استرالیایی جوړې په اړه اوریدونکو ته له جزئیات ورکړي چې دی
څنګه. بله د همدغه موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویل دي چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یوه جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار چې دا جوړه خوشي کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندې دی، لا خوشی شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسي ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
مریدل چې ایران هغه دوه استرالی بلاک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوشې کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
جنوبل خپلواکین د داسته ولایت د قلاینو د مرکز نه هړي کړي ولې دا بلا کال مخکې د رې د ها غړې و د ګرځوش کې سمتا استفانا او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات صوبه د نل مل رو دی او بشکا و د فلاس افغاني اپو د ولایت په 2 کیلومتر کې د غشتل د چې استعمال دریا هم بولي موږ د والي سات صفواړو چې د غزنش څنګه سم کې و د دې دې په متا استفانا مشته مل کې شي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت څخه غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته دی چې هغوی ته شل کسان، دیرش کسان او پنځلس کسان ور په غاړه دي، د هغې نفقه نه شي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، ځکه ښوونکی د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده. تر ټولو هغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مصدر وګرځي. وسلام، با احترام.
جهی مات چند هلمند ولایت مرکز لشکرگاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. په واقعا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي او یا پاکستان ته سفرونه کوي، ښه او پر ځای خبره به دای چې افغان حکومت سره په تماس شي، د افغانستان له خلکو سره، د افغانستان له حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. د دوی ستونزه د افغانانو سره ده، دوی ستونزه د چینایانو، د شورویانو، د ایرانیانو سره نه ده، دوی د افغانانو سره راخیستل، د افغان وژنې لاس اچولی دي، د افغانانو سره چین د افغانستان پر حال ورحمي، د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو، دا ستاسوی پیغامونه چې د ازادي رادیو سره مو شریک کړي وو. او لکه چې تاسو هم خبرېس، نن د میزان یا تعلیم میاشتې 13 نیټه ده چې په افغانستان کې د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. هر کال دغه ورځ په پلازمینې کابل او ولایتونو کې لمانځل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر ویلې هیلمند دی چې د نوي حکومت لومړنی کار د ښوونکو د معاشونو لوړول وي. میرویس بلخي چې نن په کابل کې د همدې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، دغه ورځ ښوونکو ته د کورونو د ویش ژمنه هم کړې ده. په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. ورځو زل بیا له سلام محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې څه باندې 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې په دیاک ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. بلخو د اروزګان حکومتي چارواکي خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو بریدونه یې په شا تمبولې دي. وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر ګیزاب ولسوالۍ ډلهیز بریدونه پیل کړي وو. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیگ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې دا افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته ښه زیری بللی دی. د عراق په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او عراق د جنوب په نورو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 93 ته رسیدلی دی. ویل سوي چې له تیرې سه شنبې راهیسې په دغو مظاهرو کې نږدې 4000 کسان ټپیان سوي دي. له واشنگټن څخه په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د پام وړ شمیر د کمولو امر کړی دی. دا مهال په دې شورا کې 310 کسان د عملیې په توګه کار کوي. د استرالیا حکومت وایي چې دغه هواد وبګړي چې په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سیو خوشی کرایسی ویلي. او نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یو مینی بس او باروړونکو موټر د ټکر په نتیجه کې 10 کسان مړ سیوي او وطن نور ټپین سیوي دي.
سلام محمد صالح خمنانه. دوستانو، تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې یو حقیقت څه دی او بل ځوانانو لپاره ځنګړي پروګرام تاندې څنګه دی، له وصل وصل څخه تر دې مالد افغانستان سپورتي خبرونه اورو. د خبرونو مو تر 5 بجو ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال غوري لیگ سیالۍ وکړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی از رادیو ته ویل چې فرزاد منصوري او سید حسن موسوي د دغه لیگ د الغبیر لوبډلې سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. ښاغلی امینی وایي الغبیر لوبډلې وروسته له هغه دغه دوه افغان لوبغاړي د خپلې لوبډلې لپاره واخیستل چې د افغانستان تر 40 کلنو کم عمره فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال سیالیو کې ښه وځلېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړۍ په غوره لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د دوی د مهارتونو او تجربو د لوړېدو لپاره ګټور بولي. د زابل ولایت د کرکټ غوره لیګ سیالیو لپاره د لوبغاړو بولی ترسره شوه. د دغه سیالیو یو تن مسول محمد هارون لیوال از رادیو ته ویل چې د زابل په غوره لیګ سیالیو کې شپږ لوبډلې ګډون لري. د لوبغاړو بولی تیر مخام په مرکز کلات کې وشوه. ښاغلی لیوال وایي د لوبغاړو په بولی کې 160 لوبغاړي شامل و چې هر لوبډلې ترې د خپلې خوښې 13 لوبغاړي غوره کړل. سورغر اتلان، شیخ متی زلمیان، د شاجوی بازان، زابلستان، قلات خرولی او ترنک اتلان هغه شپږ لوبغاړي دي چې د زابل په غوره لیګ سیالیو کې لوبېږي. که څه هم دغه سیالۍ په زابل ولایت کې د کرکټ بورډ د امریت په همکارۍ د دغه ولایت د ځوانانو په نوښت ترسره کیږي، خو دغه لیګ مسؤلین د افغانستان د کرکټ بورډ له مرکزي ادارې غواړي چې د زابل ولایت کرکټ ته پام زیات کړي. او ټاکل شوی چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 شل ورځو لوبو لړۍ نن په لاهور کې پیل شي. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د باران لامل اونش و خوب و دو نور لوبو کی بیا پاکستانی کرکت لوبلی سریلانکا تا ماتی ورکده او ده یو رزنه لوبو لڑایی پخ پلنون کرد. ده لاحق روسته چه پا 2009 میلادی کال که پا پاکستان که پر سریلانکای لوبغارو وستوال حمله شو لومره زلده چه ده سریلانکا ده کرکت لوبلی پاکستان تا ده لوبل پرا ورغلی ده. تکل شوی ده دریو شلوریز لوبو ده لڑای دو هم لوبا ده اکتوبر پا وما او دریم شلوریز لوبا ده همدی میاشتی پا نهم نیتا پا لاهور کی وشی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو